د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو تر څلورو بجو د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د ازادۍ په څپو کې خبريږي. په دې خبرونه کې نن پر دې خبرې کوو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به په افغانستان کې د ژوند پر بیلابیلو برخو کوم مثبت او کوم منفي اغیز پر ځای پرېږدي. د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام کوربه د لومړۍ برخې کوربه احمد شیبر دی چې په څو شیبو کې به سټوډیو ته راشي د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه اوروم. د امریکا ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې هدف ترلاسه شوی دی. د امریکا قضا یو افغان او یو امریکایي میرمن په افغانستان کې د فساد او غلا په قضیو کې مجرم پیژندلې او چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولای دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې هدف ترلاسه شوی نو ځکه د لدې هیواد د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن پرون د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې ویل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن خپله سزا ولیده او اوس له افغانستانه د دې شبکې ګواښ کمزوری شوی دی.
We delivered justice to Bin Laden.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوري کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه رسمن پیلېږي. ملي اردو د کندهار په میوان، خاکریز او ژړۍ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 30 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 205 اتل قلی اردو ویان خواجه یحیی علوی رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي.
د فوجي امنیتي ځواکونو د هوایي قوا په ملاتړ پر ترهګرو عملیات ترسره کړ چې په پایله کې د دوه پاکستاني ترهګرو قاری حمزه او قاری حاکم په ګډون
په داسې حال کې چې جګړو په ټول افغانستان کې زور اخیستی، افغان چارواکي او طالبان په پرله پسې ډول یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. په کالیفورنیا کې یو دیره افغان امریکایي منلی چې د افغانستان حکومت یې د څه باندې $100 million په یوه پروژه کې تیر ایستلی دی. د امریکا لوی څارنوالۍ پرون په یو بیان کې ویل چې 38 کلن سید اسماعیل امیری د لاس انجلس په فدرال محکمه کې خپل جرم ومنه. امیری په اګست میاشت کې چې محکمه د دې قضیې په اړه خپله پریکړه اعلانوي تر 20 کلونو پورې د حبس له سزا سره مخامخ کېدی شي. چارواکي وایي امیری په 2015 او 2016 کلونو کې چې د برېښنا د تولید د 50 سبسټیشنونو د رغونې قرارداد اعلان شوی و هڅه کوله چې خپلې کمپنۍ ته د کار د جعلي سوابقو په جوړولو سره دا قرارداد ترلاسه کړي. امیری وروسته هغه مهال له دې قرارداد څخه پشا شو چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د قانون د تنفیذ له چارواکو سره مخامخ شو. د یو بل خبر له مخې هغه میرمن چې د امریکا له پوځ سره یې د قراردادي په توګه کار کوو په افغانستان کې د امریکا له پوځي تاسیساتو د غلا په قضیه کې په حبس محکومه شوې ده. 35 کلنه وریتا وی کوینسی په محکمه کې ومنله چې دې او ملګرو یې د څه باندې $1.5 million په ارزښت له دې پوځي اډې څخه د جنریترونو، لاریو او نورو شیانو د ایستلو په دسیسه کې برخه درلوده. نوموړی د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې پر خپلو ځینو نورو جرایمو هم اعتراف کړی وو او محکمې په 150 میاشتو بند محکومه کړې وه. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ولسمشر جو بایدن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په خپله لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلو او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بایدن دا خبره داسې مهال کوي چې متحد ایالات د کورونا د وبا له ناخوالو د راوتلو په حال کې ده. بایدن په خپله وینا کې د کورونا وایرس پر وړاندې چې له 1.5 میلیون زیات امریکایان یې ووژل، د مبارزې په برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې د لاسته راوړنې په توګه یاد کړ او له لوژستیکي پلوه یې هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه وبلله. خو بایدن په عین حال کې یادونه وکړه چې حکومت باید ډیره هڅه وکړي څو اقتصاد بیرته په پښو ودروي او دا مسله یقیني کړي چې امریکا په راتلونکو لسیزو کې د نړۍ مشري وکړی شي. بایدن دې هدف ته د رسیدو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو او له کورنیو سره د مرستې لپاره د هغو 4 تریلیون ډالرو ستر پلان د یوې حل لارې په توګه یاد کړ چې د یو وړاندیز کړی. امریکایي چارواکو د مجازي اثارو په وسیله د غیر قانوني پیسو د سپینولو یا د پیسو د مینځلو د یو ویب سایټ مشکوک چلوونکی نیولی دی. رومان سترلینګوف چې د روسیه او سویډن دوګونی تابعیت لري او ظاهرا د بیټکوین فاګ ویب پاڼې چلوونکی دی، د پیسو د مینځلو په دریو مواردو کې د لاس لرلو په تور پرون په لاس انجلس کې ونیول شو. د امریکا د مالی خدماتو ادارې IRS پر سترلینګوف تور پورې کړی چې بیټکوین فاګ ویب پاڼې د ډارک